ستړي مشي. دا مشال ریډیو دا د محل په پیښور کې د مسپخین دریو په کابل کې دونی می بچی دي. سر ظفر خان او د خبرونو ویاند عبدالحی کاکړ مو پروانه خبرونه کې هرکلی کو. په خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ نه خبرونه او راپورونه ورو. اونیزه خبرونه سندری جادوګری هم در خبرو، خو لومړی خبرونه ویاند عبدالحی کاکړ.
سرټکی تازه خبر دا دی چې پاکستان کې د هند ډپټي های کمشنر دا وخت د هند یو نیول شوی مبینه جاسوس کلبشن یادو سره ملاقات کوي. د افغانستان گردش شهر دوه میں امنیتی حوضې اړوند په لوړ پوړیزه ودانۍ کې یو تن ځان وړي بریدګر هدف ته رسېدو وړاندې وژل شوی دی. ایران اروپا ته خبرداری وکړي چې د سپتمبر 26 نیټو پورې د نوي شرطونو مخې ته راوړي، که نه نو تهران به د جګړې تړون پرېښودو په اړه سخت اقدام وکړي. او سم د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د هند ډپټي های کمشنر دا وخت د هند یو نیول شوی مبینه جاسوس کلبشن یادو سره ملاقات کوي. پاکستان له هغه وروسته هندي چارواکو ته له کلبشن یادو سره د ملاقات اجازه ورکړي چې په دې اړه د هند انصاف نړیوال عدالت فیصله اورولې وه. کلبشن یادو په 2010 کال کې د پاکستان پوځي عدالت په دې هیواد کې جاسوسي په تور مرګ سزا اورولې وه چې دا فیصله هند د انصاف نړیوال عدالت کې چیلنج شو، او عدالت وروسته په خپله فیصله کې پاکستان ته وویل چې کلبشن یادو ته دې د کونسلر رسای ورکړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په دې حق له پرون په ملتان کې خبر اعلان ته وویل
د انصاف نړیوال عدالت فیصله وا او پاکستان په هغه فیصله د عمل کولو پابند دی، نو ځکه نو موړی تا کونسلر رسایي ورکړی کیږي.
هند تروسه یادو ته د کونسلر درسای لپاره او بخشي. دا په داسې حال کې ده چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر ځانګړي حیثیت ختمېدو په سر له نوی ډیلی سره د اسلام آباد اړیکې ترنګلې سوي دي. لنن ځخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم لار په ازمشتي ډول د 24 ساعتو لپاره خلاصول پیل سي. د اعلان تیر ورځ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د مال اوړونکو سرکاري کمپني ان ال سي له چارواکو سره تر خبراتو وروسته کړی دی. د پاکستان او افغانستان د سوداګری ګډي اتحادیې د دې ګام هرکلی کړی. په کابل کې د اتحادیې مرستیال خان جان الکوزي پرون مشالې ډول له دې اقدام سره د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت زیات سي.
دا یو ډیر ښه ګام دی او دا زمونږ او د دوی د تجارت په منځ خوالي ته حرکت دی، او دا ګام د دواړو په ګټه دی. زمونږ پاکستان سره ډېر لوی خپلمنځي تجارت لرو. دا به هم افغاني مالونو ته زمینه مساعده کړي چې په سهولت سره لاړ شي او د تجارت د زیاتوالي باعث به وګرځي.
د تورخم دروازې 24 ساعته خلاصول اقدام په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان او افغانستان دوه طرفه تجارت د پخوا کلونو په پرتله کم شوی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت ځوانان زیاتو ونو بوټو نانولو ته د حصول لپاره په طالب نصاب کې بدلون کوي. د ماحولیاتو او ځنګلونو صوبای وزیر محمد اشتیاق پرون په دې اکله مشالې ډول چې زده کوونکو ته په امتحانونو کې د دې ځانګړي نمبرې هم ورکول کېږي د زیاته کړه.
موږ چې کوم نوی نصاب روان دی په هغې کې انوایرمنټ ماحولیات دا یو سبجیکټ دی. مشر موږ کوشش دا کوو چې یاره کوم ماشومان لږ بوټي لګوي یا پنځلس بوټي لګوي او د هغې به قسم اقدام کوي چې هغې پالنه هم کوي، نو موږ به هغې ته انسینټیو ورکوو انشاءالله په سبق کې به هغه ته یو لس نمبرې ورکوو.
خو اپوزیشن ګوندونه وایي حکومت یې د ونو بوټو نالولو د کمپاینونو تر څنګ د دې ساتنې او په غیر قانوني توګه د ځنګلونو د والو مخنیوي لپاره هم اقدامات وکړي. د اپوزیشن عوامي نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي د پاکستان کورنۍ او بهرنۍ تګلاري ناکامه سوي، په کار ده چې د هیواد ټول سیاسي ګوندونه او ادارې دې ته بیا له سره کتنه وکړي. نوموړي دا څرګندولي پرون د پېښور په باچا خان مرکز کې د ځوانانو یوې غونډې ته وکړي او وی ویل چې د کشمیر په اړه د موجودو حکومت کارکردګي د افسوس وړ ده. نوموړي هم همداراز وویل چې د کشمیر د ځانګړي حیثیت ختمولو باوجود د هند وزیر اعظم نریندر مودي ته متحده عرب اماراتو خپل تر ټولو لوی ایوارډ یا جایزه ورکړه. اسفندیار ولی خان د افغانستان د سولې خبرو اترو د عمل د ملاتړ ترڅنګ غوښتنه وکړه چې په دې بهیر کې د افغان حکومت هم شامل کړل سي. نوموړي د حکومت لخوا روان په احتساب عمل هم نیوکې وکړې. بلخوا حکومت وایي اپوزیشن ګوندونه دي د کشمیر په معامله له حکومت سره په یوه خوله سي، او دا چې په احتسابي عمل کې حکومت هیڅ ډول مداخله نه کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ته د امریکا او طالب استاذ ترمنز د دوه د ورستی خبرو اترو تفصيلات ورکړل سوی دي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې تیر ورځ له قطر څخه کابل ته لرسیدو وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیزاد له ولسمشر غنی سره ولیدل او هغه ته د سولې په خبرو کې د سو پرمختګونو په اړه معلومات ورکړل. د خبرو اترو دغه نهم پړاو بغیر له کومې موافقې سرته رسیدلې دي. د ولسمشر ویان صدیقی هم دا راز ویلي چې په دې اړه نور تفصیلات به نن جاري کړل شي. خلیزاد پر داسې مهال کابل ته سفر کوي چې د اګست پر 1 طالبانو په کندوز ښار او لاغې یو ورځ وروسته یعنی پرون په شمال کې پر پل خمری ښار بریدونه وکړل چې پکې د امنیتي سرتیرو په شمول په لسګونو عامو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. او تازه خبر دا چې د افغانستان ګردیش ښار دوهمې امنیتي حوزې اړوند په لوړپوزو ودانیو کې یو تن ځانمرګي بریدګر هدف ته رسیدو وړاندې ووژل شو. د پکتیا د پولیسو ویان د پیښې په ځای کې مشالې ټول نن له غرمې وړاندې شاوخوا 11 بجې د پکتیا امنیه قومندانۍ اړوند د دوهمې امنیتي حوزې پولیسو هغه ځانمرګي بریدګر په ډز وواژه چې هدف ته پلار و. نوموړي وویل په برید کې له برید کوونکي بغیر بل هیڅ چاته ځاني زیان نه دی رسیدلی. تر اوسه د پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. ایران اروپا ته خبرداری ورکړی چې د سپتمبر 16 نیټې پورې دی نوې شرطونه مخې ته راوړي کنه نو تهران به د جوهري تړون پرېښودو په اړه سخت اقدام وکړي. ایران په 2015 کال کې د نړۍ له طاقتورو هیوادونو سره جوهري تړون لاسلیک کړی و. نن د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په ماسکو کې له خپل روسي سیال سرګی لاروف سره تر لیدو لمخه د دې هیواد سرکاري اژانس ایرنا د ایران د حکومتي ویاند علي ربیعي له خولې ویلي چې پر ځینو چارو نظرونه سره نږدې شوي او اوس جوهري تړون ته د اروپایي هیوادونو د ژمنتیا او د څرنګوالي په اړه تاکتیکی بحثونه روان دي. نوموړي زیاته کړه چې ولسمشر حسن روحاني او د هغه فرانسوي سیال ایمانیول مکخوا تر ټلیفوني خبرو اترو وروسته د ایران او فرانس نظرونه سره نږدې شوي دي. ایران د سپتمبر 16 نیټه د ضرب العجب اجل په توګه ټاکلې ده چې تر دې نیټې پورې که اروپایي هیوادونو سره یو جوړجاړی ته ونه رسیږي نو بیا به د جوهري تړون په اړه خپل ژمنو نورم پر شا سي. خبرونه پای ته رسیدل او اوس هم سراجه د موسم او کرنسي حال ورکړي.
نن ته ګل پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکای ډالر په 1.55 روپۍ غستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.09 روپۍ او په 1.92 روپۍ. یو یورو په 1.03 روپۍ او په 1.03.80 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 2.50 روپۍ او په 2.90 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 1.60 روپۍ او په 1.60 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.93 روپۍ اغستل کیږي او په 1.95 روپۍ خرڅول کیږي. او 2.85 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 2.65 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ به په پېښور، بنو، ژوب او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 20 او کم نه کم 26، بنو کې 20 او 20، ژوب کې 24 او 40 او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 18 ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشال رادیو ته غوږی زمنګ خبرونه د مشال رادیو د ایپ لاره هم اوریدل شي. په اسلام آباد کې د جاسوسۍ په تور نیول شوی هندي وګړي کلبوشن یادوف له هندي چارواکو سره د لیدنې په اړه تازه حال درکو. د افغانستان او پاکستان سوداګرو د تورخم لار تر 40 ساعته پورې د پرانیستلو د ګام هرکلی کړی خو سوداګر د نور اسانتیاو غوښتنه هم کوي.
ضروری خبره چې دا د ویزې د تجارت لپاره اسانول دي. دا پاسپورت کوم بارډر مینجمنت پالیسی دا به هم نرمول غواړي.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي هڅه کوي چې د صوبې ځوانانو ونو بوټو لګولو ته جلب کړي. د شمالي وزیرستان د رزمک اوسیدونکو وایي سرکاري روغتون یې خپل جوړ شوی خو ډاکټران او نور ضروري عمله پکې نشته. په اونی ز خبرونه سندرې جادوګر کې درته د کلاسیکو زړو سندرو په اړه معلومات درکو. نور راپورونه هم لرو تاسو سره اوس. راځو د خبرونې ولنې موضوع ته، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، په پاکستان کې د هند ډیپټی کمشنر دا وخت د هند نیول شوي مبینه جاسوس کلبوشن یادوب سره ملاقات کوي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په سر اړیکې ترنګلې شوې دي. په همدې موضوع باندې همدا اوس را سره له اسلام آباد خپل همکار طاهر خان د ټلیفون له لارې ملګری شوی دی. طاهر خان صاحب، هرکلی درته وایم او کو تازه معلومات له اوریدونکو سره شریک کړئ.
اسلام آباد کی بہرنوں چارو وزارت ذرائع اس بنی چھ ملاقات رسائی ورکش ہوئے تھا، تو اسلام آباد کی بھارت ہندوستان کے کم مرستیال سفیر بھی آغا خارجہ وزارت پر آئے تو سفارتکار گاڑی دا پاکستان دا بہرنوں چار دا وزارت آغا ودانے تا خرید او داسې هم ویلي کېږي چې اول به دغه هندوستان چې کوم سفارتکار و هغه د پاکستان دلته چې کوم ترجمان دی بیان دی د خارجه هغه سره هم لیدلي، ځکه چې هغه ته جنوبي اسیا دپاره چې کوم دلته په خارجه وزارت کې هغه یو ځانګړی ډیسک دی، داسې مشر هم دی. نو دا رسۍ ورکړه شوې ده. البته تر دې وخت د خارجه وزارت نه رسمي یو باضابطه څه بیان نه دی جاري شوی. د نن البته تیر ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ترجمان ویلي چې دا صاحبه نن ورته ویلي کېږي، ځکه چې د دې لپاره چې کوم د نړیوال د انصاف کوم عدالت دی هغه پاکستان ته دا ویلي چې هغه ته رسایي ورکړي. سفارتي هغه کار بشوي دی، البته رسمي بیانې ته انتظار دی چې دې په اړه باندې نور تفصیلات په دغه بیانې کې موږ منتظر یو چې پاکستان څه وکړي.
صحیح، ډیر مننه طاهر خان صاحب د معلوماتو راکولو. اوریدونکو زه به دا ووایم چې کلبوشن ته په 2018 میلادي کال کې د پاکستان یو پوځي عدالت د مرګ سزا ورولې وه چې په ضد یې هند انصاف نړیوال عدالت ته رجوع کړې وه.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان او پاکستان سوداګرو د تورخم لار تر 40 ساعته پورې د پرانستلو د ګام هرکلی کړی. د خیبر پختونخوا حکومت د اگست په 1 نیټه په یو بیان کې ویلي وو چې د تورخم دروازه به د سپتمبر له 2 یعنی سر لننه د تجارت او تګ راتګ لپاره شپه ورځ خلاصي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرو ګډو ته ویلي چې له دې سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت زیات شي. په دې اړه د عبدالحی کاکړ راپور ورو.
د پاکستان حکومت د تورخملار په ازمشتي توګه تر 40 ساعته پوري په داسې حال کې خلاصوي چې د چارواکو په وینا د پاکستان او افغانستان ترمنز تجارت د پخوا په پرتله کم شوی دی. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سرلنن زخه د تورخملارې خلاصولو اعلان د ګمرک او سامان وړلو راوړلو ملي ادارې NLC له چارواکو سره تر ملاقات وروسته وکړ. په کابل کې د پاکستان افغانستان د سوداګرو د ګډي اتحادیې مرستیال خانجان الکوزی پروند له مشال رادیو سره د مرکې پر مهال د تورخم دروازې 40 ساعته پورې د خلاصې ساتلو په اړه د پاکستان د حکومت د پریکړې هرکلی وکړ.
دا یو ډېر ښه ګام دی او دا زمونږ او د دوی د تجارت په منځ خوالي ته حرکت دی او دا ګام د دواړو په ګټه دی. زمونږ د پاکستان سره ډېر لوی خپلمنځي تجارت لرو. زمونږ تازه میوه او وچه میوه او همدارنګ سبزي شوکان چې تل پورته وایي او همدارنګه د ډبرو سکاره دا هغه څه دي چې د کال په لکونو تنه پاکستان ته ځي. د پاکستان په فابریکو کې دې ته ضرورت دی. دا به هم افغاني مالونو ته زمینه مساعده کړي چې په سهولت سره لاړ شي او د تجارت د زیاتوالي باعث به وګرځي.
په پېښور کې د پاکستان افغانستان د سوداګرو د اتحادیې یو بل مشر زاهد الله شنواری هم د تورخم دروازې تر 40 ساعته پورې د خلاصولو د ګام هرکلی وکړ. نوموړي پروند مشال رادیو ته ویل چې دا ګام باید ډېر پخوا اخیستل شوی وای. د دې په خبره سربېره پر دې دا یو ښه اقدام دی، خو پکې مشکلات لا هم شته.
سو پورې هغه طرف امیګریشن عمله د امیګریشن دفتر په افغانستان سایډ باندې او د ګمرک د عمله چې کسټم والا عمله موجود نه وي، نو دا ګاډي هلته کلیر کېدای نه شي. چې دا کلیر نه شي نو بیا دا پاټک شپې کولاولو څه فایده م نشته. دویم دا چې امنیت مسلې به حل کول غواړي. تورخم نه جلال آباد پورې اوس هم په دې لار باندې شپې سفر نه کیږي د امن او امان د مسلو په وجه باندې. بیا دې نه زیاته ضروري خبره چې دا د ویزې د تجارت لپاره اسانه ول دي دا پاسپورت کوم بارډر مینجمنت پالیسی دا دا به هم نرمول غواړي او په پاکستان سایډ باندې چې کوم مشکلات دي چې وګدوګد کتابونه ولاړي د پاسپورت او د ویزې سټامپ کولو لپاره
د پاکستان او افغانستان د سوداګرو په وینا څو کال وړاندې د دواړو هیوادونو ترمنس دو اړخیز تجارت شاوخوا 3 ارب ډالر وو خو د دوی په وینا د سیاسي مشکلاتو او د ناټو ځواکونو له افغانستانه تر ټولو وروسته د تجارت دا کچه اوس مهال شاوخوا 1 ارب ډالر ته راکم شوې ده
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورتونا
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
د خیبر پختونخوا حکومت وایي هڅه کوي چې د صوبې ځوانان ونو بوټو لګولو ته جلب کړي د صوبې د ماحولیات او ځنګلونو د وزیر محمد اشتیاق په خبره تعلیمي نصاب هم داسې جوړی چې ځوانان د ځنګلونو لګولو او د هغې د ساتلو په ارزښت پوه شي بلخوا څېړونکي وایي حکومت باید د نوو ونو بوټو لګولو ترڅنګ له وړاندې د موجوده ونو تحفظ هم یقیني کړي په دې موضوع د منور شاه راپور اورو
د خیبر پختونخوا حکومت وای په صوبا کې د ځنګلونو سیوا کولو لپاره به خپل حاصل له نور زیاتوي د ماحولیات او ځنګلونو صوبایي وزیر سید محمد اشتیاق پرون مشال لريو ته ویل صوبایي حکومت په دې لړ کې نوې کول حسوي چې زیاتې ونی بوټین حل کړي نو موري دا سرګندونه په داسې حال کې کړي چې د لاهور هایکورټ د اگست په 1 امر کړي چې په پنجاب صوبا کې څوک هم نوې کور جوړوي نو لږ تر لږه دوه ونی به پکې نالوي ګنی له جرمانه او بندې سره به مخ کیږي محمد اشتیاق وای په خیبر پختونخوا کې داسې کوم قانون نشته خو ځوانان د ونو بوټو کرلو ته د حسولو په غرض به ډیر زر په نصاب کې بدلون کوي
موږ چې کوم نوی نصاب را روان دی هغه کې انوایرمنت ماحولیات دا یو سبجیکټ دا د شان موږ یو بل یو پروګرام داسې کولو چې کوم بچی بوټي کړي لکه څنګه چې په ایکالوجي نو کې یو ان سی سی پروگرام نیشنل کیڈٹ کورس ته ورتوی نو هغه به 20 نمبر ملایوی دی سټوډنټس ته نو دا شر مو کوشش دا کو چې رقم مشمان لږ بوټی لګی یا پیندل بوټی لګی او دا هغه به قسم قسم کی جګه پالنم کی نو موږ به هغه ته انسنټیو ورکو ان شاء الله په سبق کې ورته یو 10 نمبر ورکو دا شان چې هغه بوټی په خپل نامه باندې لار کی یا د پلار په نامه یا د مور په نامه یا د رور په نامه
په پیښور پوهنتون کې د ماحولیاتو د څانګې پخوانی مشر ډاکټر شفیق الرحمن وای په عامه توګه یو هیواد ته پکار وي چې د ټولې رغبې له 25 تر 30% پورې برخه یې ځنګلونه وي نوموړي زیاته کړه
پاکستان د نورو علاقو په مناسبت سره خبر په صرفا چې د ځنګلات لاندې کومه علاقه ډېره ده پاکستان ټول پاکستان کې 17.5% چې هغه هلته ځنګلات دي خبر په صرفا کې 17.5% سے مخکې اوس چې دا تیر حکومت سره چې دا ولې کرلې کوم هغه ولې وتري راغلي ولې کفر یو څو کال کې دا د ونډه زیاته ده هغه اوس چې موږ فهمه راکوي دا ساده ده
بلخوا د ماحولیاتو د تحفظ لپاره کارکونکو عادل ظریف وای حکومت ته پکار ده چې د نو ونو بوټو نارلورو ترڅنګ لوړاندې موجود ونو حفاظت هم یقیني کړي
چې پاکستان کله جوړو لکه د انګریزانو نه چې موږ آزادي واخلو د موږ 30% صداګه سي ځنګلات خو چې د انډیا هم زموږ په شان کې یو د ځنګلات نو انډیا کې کم د نوغې لکه پکې سیوا کړو زموږ چې دین اوس 2% تراله پختونخوا په ټولو کې زیات دی 7-8-10% دی او بیا په سوات کې 60% دی ټولو کې زیات د سوات د ملکنډ علاقه چې دا زیات زرخیزه ده او زیات پکې ځنګلات دي داسې شوال دی په دې وزیرستان کې دام 30-40% نو دا ځنګلات په طالبانو وهل څه دا فوجي کاروای اوس زموږ د ټیمبر مافیا ده
د ماحولیات او ځنګلونو صوبایي وزیر محمد اشتیاق وای د ټیمبر مافیا یعنی قیمتي لرګیو د سمګلینګ لپاره د ځنګلونو وهونکو خلاف حکومت سخت ګامونه پورته کړي او په دې عمل کې تر ډیره حده کمی راغلی دی
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
ایپ او گوگل پلی سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤنلوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر اسپندیار ولی خان ویلي موجوده حکومت د کشمیر په معامله په مکمله توګه ناکامه شوی، اوس وخت راغلی چې د پاکستان داخله او خارجه پالیسیو ته به کتنه وشي. نوموړي پرون ماښام د پېښور په باچا خان مرکز کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې د افغانستان د روغې جوړې د خبرو ملاتړ کوي او باید په دغه عمل کې افغان دولت شامل کړی شي. اسپندیار ولی خان په پاکستان کې د احتساب په روان عمل هم نیوکې کړي. په دې اړه تفصیل له پېښور خالد خان راکړي.
دا عوامی نیشنل پارٹی مرکزی صدر اسفندیار ولی خان ویلی دی چې دا پاکستان خارجه او داخله پالیسی دواړه ناکامه شوی دی او باید چې ټول سیاسی ګوندونه او د ریاست نورې ادارې کینی او د نوې سره خارجه او داخله پالیسی ساز کړي. دا اتوار په مازیګر د پېښور باچا خان مرکز کې د خپل ګوند د ځوانانو یو کنوینشن ته د وینا په مهال اسفندیار ولی خان وویل چې د کشمیر په معامله کې د پاکستان موجوده حکومت په مکمل توګه ناکامه شوی دی او نه خو یې سیاسي ګوندونه په اعتماد کې اخیستي دي او نه د نړۍ هوادونو ته یې خپل پیغام رسول دی.
متحده عرب امارات خپل سب سے اعلی اعزاز جو ہے
متحدہ عرب امارات د ټول نلوی اعزاز د هندستان وزیر اعظم مودی ته ورکوي. مونږ دلته ټویټونه کوو، مونږ ورته خپل زړه خبره کوو، راځي چې ټول کینو د دې هیواد خارجه او داخله پالیسی بیا د سره جوړ کړو ځکه چې دواړه ناکام شوی دي. اسفندیار ولی خان زیاته کړه چې د دوی ګوند گاونډي هیواد افغانستان کې د امن خبرو ته هرکلی کوي او غواړي چې په دغه هیواد کې امن او سوکالی راشي، خو پکار ده چې د افغانستان موجوده حکومت هم د امن په بهیر کې شامل کړي شي. دا موجوده حکومت د کرپشن او د احتساب د عمل په حق لا د عوامي نیشنل پارټي مشر وویل چې د سیاسي انتقام په توګه په سند او پنجاب کې د کرپشن په تورونو سیاسي مخالفین نیول کیږي، خو په خیبر پښتونخوا کې ورته د کرپشن په نظر ناراضي.
پنجاب او سند میں کرپشن نظر آ رہی ہے.
تا تا په سند او پنجاب کې کرپشن په نظر راضي، خو تا تا په پښتونخوا کې بی آر ٹی بیل انٹری سونامی یا ملم جبا کې کرپشن او اداري فسادونه په نظر ناراضي. دا ځکه چې په دې کې ټول ککړ خلق تحریک انصاف کې شامل دي او څوک د دفاع وزیر دي، څوک وزیر اعلی دي او څوک د قومي اسمبلی سپیکر. اسفندیار ولی خان وویل چې خیبر پښتونخوا، ملکن او وزیرستان کې ترخګر تنظیمونه یو ځل بیا رابرسېره کیږي، خو حکومت په دې کلا هیڅ تګلاره یا پاملرنه نه کوي. دا نېشنل یوت ارګنایزیشن دغه کنوینشن ته د عوامي نېشنل پارټي میا افتیار حسین، ایمل ولی خان، سردار حسین بابک، داود انوایو مشرانو وینا وکړه او بیا رستو ماخام د ټنګ ټکور او موسیقي بندار هم جوړ شوی و. دا یادونه ده چې موجوده حکومت د کشمیر په معامله دغه ادا کوي چې دوی د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل او په ټوله نړۍ کې د کشمیر په حق له خبره اوچته کړې ده او دغه شان د ملک ټول سیاسي ګوندونه هم په اعتماد کې اخیستي دي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
زنغمه یما، زما مشال راډیو ډیره خوښه ده. تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
د شمالي وزیرستان د رزمک کوسیدونکو وای سرکاري روغتون یې خپل جوړ شوی، خو ډاکټران او نور ضروري عمل پکې نشته. بلخوا چارواکي وای چې هڅه کوي په دغه روغتون کې د ډاکټرانو کمی پوره کړي. تفصیل له عمر وزیر اورو.
شمالي وزیرستان د رزمک کوسیدونکو وای چې سیمه کې لوی روغتون موجود دی، خو پکې د درملنې سہولتونه نه لري، ځکه چې د دوی په وینا په دومره لوی روغتون کې په شمار دوه ډاکټران چرته په مشکله پیدا کړي او زنانه ډاکټر په ټوله سیمه کې نشته او دوی معمولی ناروغان میرامشا یا بنو ته راوړي. د رزمک اوسیدونکي شفقت الله د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته وویل د غلطه شخصي یا پرایویټ ډاکټران هم نشته. محب وزیر وای رزمک روختون ودانای خو ډیر خپل خو تش په نام لیډی ډاکټره پکې نشتا او ډاکټران هم نوی چې د غلطه لوی آبادی او د جنوبی وزیرستان زناسیمې لا یاد روختون نه درملنه کړي خو سہولتونه نه لري.
دا د مان مکړی دی په سوشل میډیا باندې رزما چې کیم اسپیټال دی بلډینګ وایز ډېر څه جوړ شوی دی. د زنانا چې کیم علاج مالجه دو هغه خو بالکل قذیر و برابر ده. مطالبات چې د حکومت نه لیډی ډاکټرې دا وته هر بدلې کو ډېر اجیتا بودی په منې پرتا دو چې دا بوسی او خلک ته سہولت ملاوي.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان صحت محکمې ځلی افسر ډاکټر حمید الله نه پوښتل نو دوی وویل چې رزمک روختون ټایپ ډی ته اوس اړول شوی یعنی سپیشلیست ډاکټران او لیډی ډاکټرې به دغلته راځي چې پیکار روان دی.
سیول اسپتال چې ډاکټرون دمره نه وي هیڅ بیا د باوجوده درې ډاکټرون ورکړي دي او هیڅ چې کیم ده کنه دا ټایپ ډی ته لړو داسې سرجنون یا وي په داسې بچیونې سپیشلیست یا وي او وکاسون خو په داسې سپیشلیست وي د الیکشن چوټۍ په شروع غلې انشاءالله چې زر نه زر وي په داسې لیډی ډاکټرې په لیډی ډاکټرې سیټیا دا په شی او د ارتوپیډیک سرجن او میډیکل سپیشلیست دې سیټینا دی په شی انټرویو انشاءالله زر کې وکړو چې ډاکټرونو ته وخلي.
د سیمې اوسیدونکي وایي چرزمک روختون د ودانۍ په لحاظ لوی او ښکلې جوړ شوی خو کا دولت او صحت محکمه ورته پکې صحیح سہولتونه زر برابر کړي ځکه چې دغه لرې پرتو سیمو کې صحیح سہولتونه د نشت برابر دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ته رزمک د خلکو د شکایت په اړه مو واوریدل. د قبایلي ضلعو یو شمېر زده کوونکي غوښتنه کوي چې حکومت د هغه ژمنه پوره کړي چې د قبایلو په پښتونخوا د ورګډولو په مهال یې د روغتیا او تعلیم په برخه کې د دوی د کوټې د زیاتولو په تړاو کړی وه. د فاټا اصلاحاتو په وخت دا ژمنه شوې وه چې د پاکستان په مختلفو تعلیمي ادارو کې به د قبایلي سیمو د زده کوونکو ځانګړي سیټونه تر راتلونکو لسو کلونو پورې دوه چنده کوي. په دې اړه باندې د عبدالحی کاکړ راپور اورو.
د پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا کې د زمکېدو څخه د پاسه یو کال سوی خو لا هم د سیمې اوسیدونکو شکایت کوي چې د اصلاحاتو عملي کېدو پر مهال ورسره سوی ژمنې نه دي پوره سوي. په دې کې یو د قبایلي سیمو د زده کوونکو په خیبر پښتونخوا او د هیواد په نورو تعلیمي ادارو کې د ځانګړي سیټونو د شمیر د دو چنده کولو وعده ده. د قبایلي سیمو زده کوونکو اوس دغه موضوع راپورته کړي او په دې اړه نن د پېښور پلس کلب مخې ته مظاهره کوي. د دغو زده کوونکو مشري د شمالي وزیرستان یو ځوان ارشد داوړ کوي چې تازه له پېښور انجینرینګ یونیورسيټي څخه زده کړې سرته رسولې دي. نوموړي پرون مشال ریډیو ته وویل دوی د قبایلي سیمو د زده کوونکو د کوټې زیاتولو موضوع د خیبر پښتونخوا له چارواکو سره په وار وار راپورته کړی ده.
سر تجزی صاحب چکم چیئرپرسن یو هغه په وزیر نگرانی کې یو کمیټي جوړه شو په کې گورنر کې پی چکم او اقبال ظفر جگړه صاحب او سی ایم کې پی چکم او پرسټک صاحب هغه پکې ناسو او وزیر اعظم هغه ټیم کې چکم او شیخ حکان عباسی صاحب هغه هم گواه دي. زموږ سره ډاکومنټیشن فارم کې پراته دي 24 اگست 2016 باندې د یو زموږ سره هغه شو وه فټا ریفارمس کې چې ستاسو ایجوکیشن یعنی تعلیمي او د صحت چې کومه کوټه ده هغه به ډبل کېږي. زموږ چې کوم ایم بی بی ایس ته پر چې کومه کوټه ده هغه 136 سیټونه دي او د انجینیرینګ لپاره چې کوم دي 100 سیټونه دي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د فټا په خیبر پښتونخوا د ورګډولو د پروسې د عملي کولو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. د زده کوونکو د کوټې د دوچنده کولو د موضوع په اړه مشال ریډیو پرون د دې کمیټې لغړی سېنیټر هدایت الله سره د تماس هڅه وکړه خو بریالی نسوه. د دې ترڅنګ مو د تعلیم په برخه کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سلاکار زیولا بنگش او د قبایلي ضلعو په چارو کې د وزیر اعلی سلاکار اجمل وزیر سره هم رابطه وکړه خو کامیابه نسو. البته ارشد داوړ وایي چې د یوې لیدنې پر مهال اجمل وزیر ورته ویلي چې د دغې ستونزې په حل کولو کار روان دی.
کې پی کې چې کوم سپوک پرسن دی سی ایم ته اجمل وزیر صاحب سره مونږ رابطه هم شو او سره ملو شو مو هغه را تویلی او په خپل باندې چې دا سیټو چې کوم ډبل کول غدي هغه مونږ ته دغه ډایرکشن درته خودلو چې پرائم منسٹر صاحب چې کوم دی هغه ډایریکټیو باندې هغه ډایریکټ وزیر الله تعالی ویلي چې دا په خپل ډایریکټیو باندې دا کار وکړه او هغه را تللی چې دا کار بس تاسو کې موږ سره په ویډیو فارم کې دا وزیر الله چې کوم ترجمان دی اجمل وزیر صاحب هغه موږ سره ویډیو فارم کې پرته دا ویډیو چې په خپل باندې دا خبرې پکې کوي چې دا ایجوکیشن دا کوم فاټا ایکسپرټ او سمارټ شولا هغه چې کوم سیټونه هغه په ډبل کېږي.
ارشد داور زیاته کړه د قبایلی ضلعو د انجینرینګ او میډیکل سیټونو لپاره امتحانونه سوي دي او د پوینا حکومت باید تر میرټ لیست لګیدو لمخه د دوی د سیټونو د دو چندکولو اعلان وکړي.
مشال ریډیو ته وګورئ او ریډونکو په پښتونخوا کې درې نیمه بجې شوې دي. ل عبدالحی کاکړه د خبرونو لنډی زورو.
په پاکستان کې د هند ډیپټی های کمشنر د جاسوسي په تور کې سزا شوی هندي وګړي کلبشن یادو سره ملاقات کړې دي. د پاکستان مطبوعات وایي ګوراو اهلووالیا د سپتمبر په 2 یعنی نن د اسلام آباد په زندان کې له کلبشن یادو سره ولیدل چې یو ساعتي ملاقات دوام وکړ. نن زخمه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لاره په ازمایشتي ډول د 4 ساعتونو لپاره خلاصول پیل شي. دا اعلان تېره ورځ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان کړی و. د خیبر پښتونخوا حکومت ځوانان زیات وونه بوټو نالول ته د خپل لپاره په تعلیم نصاب کې بدلون کوي. د ماحولیاتو او ځنګلونو صوبایي وزیر محمد اشتاق پرون په دې کې مشاله وکړه چې کوم کتاب په امتحانونو کې د ځانګړي نمبر په ورکول کې شي. د اپوزیشن عوامي نیشنل ګوند مشر اسفندیار علي خان وایي د پاکستان کورنۍ او بهرنۍ تګلارې ناکامه شوي په کار ده چې د هېواد ټول سیاسي ګوندونو ادارې ته دې بیا له سره کتنه وکړي. نوموړي دا څرګندونې پرون د پېښور په باچا خان مرکز کې د ځوانانو یوې غونډې ته وکړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ته د امریکا او طالب استاسونو د دوه وروستیو خبرو اترو تفصیلات ورکړل. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل چې تېره ورځ له قطر څخه کابل ته له رسېدو وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی قزاد له ولسمشر غنی سره ولیدل او هغه ته یې د سولې په تړون کې پرمختګونو په اړه معلومات ورکړل. د افغانستان ګردیز ښار دومی امنیتي حوزې اړوند په لوړپوزو ودانۍ کې یو تن خونن ځامر د پیټیار هدف ته له رسېدو وړاندې ووژل شو. ایران اروپا ته خبرداری ورکړی چې د سپتمبر 3 نیټو پورې دي نوي شرطونه مخترولي کنه نو تهران د جوړې تړون پرېښودو په اړه سخت اقدام وکړي. ایران په 2015 کال کې د نړۍ له طاقتورو هیوادونو سره جوړې تړون لاسته کړ.
عبدالحی کاکړ و چې د خبرونو لنډیزې وړاندې کا اوسم وخرار سي د لری د ونیزې خبرونې سندري جادوګری د دې ونی په خبرونه کې د نومیاري ولستي سندرغاړي ماستر فضل غنی سندره او د هغه د ژوند د هنر مختصر حال اوري. د خبرونه هارون بچا جوړي.
سلیم شهیز هارون بچای مرودونکو د مشال رادیو سندره جادوګری خبرونه می درته راوړې. د دیونه په خبرونه کې د پښتو د نومیالي ولسی سندرغاړي ماستر فضل غنی د ژوند او فن په اړه لړن معلومات او د نوموړي څو سندره اوري. د غنی په اړه ویل کیږي چې هغه د پیښور د شاوخوا کم کلی و خو یو اقدم دی په جلال آباد کې د سندرغاړي رحیم غمزده په صحبت کې تیر کړی و او ګډې سندرې ورسره ویلې وي.
Oh,
په کابل کې سندرغاړی او لیکوال فضل الرحمن وحدت چې ماستر فضل غنی له نږدې لیدلې کتلې او د موسیقۍ ګډ پروګرامونه ورسره کړی دي وایي نوموړی اصلا د پښتونخوا و خو د خپل هنري کارونو لپاره د افغانستان خاوره خوښه کړې وه. د وحدت په خبره ماستر فضل غنی د موسیقۍ په محفلونو کې د هغه د طنزیه ډرامو لپاره هم شهرت ترلود.
اصلا د پېښور اوسېدونکی و او د خپل حیات و دلته راغلی و. په جلال آباد کښې اوسېدو بیا د کابل د راډیو ټېشن ټلویزیون ټېشن سره مې ارتباط و. ده به اکثره په دغه کښې په جلال آباد کښې د رحیم غمزده سره دلاواني کوله او د هغه سره به په ډله کښې ګرځېده او دی یو کومیډین سندرغاړی و. ده به په محفلونو کښې ودونو کښې کومیډین ډرامې کولې. د یو شاګرد لرو د میاګل جمبوري په نامه جمبوري ورته ویلې میاګل نوم و. هغه به د ده سره ملګرتوب کوو په دې ډرامو کښې. نو ډېر یو ښه انعکاس یې ورکوو. ښه تنظی ډرامې به یې جوړولې او خلکو ته یو ښه الهام درلوده. د فلم په شان یو تمثیلي پارچه به یې جوړوله په هر محفل کښې په هر واده کښې. خاص لباس به یې اغوستو. یعنی هغه هغه محفل ته به بیخي تغییر به یې ورکړه. نو خلک به دومره متوجه کړل چې د ده هغه 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 د ډرامې قصه به خلکو ډېره ښه اخیسته او ډېر ښه ذهنیت به یې خلکو ته ورکوو. انفادي شیان به په کومیډي شکل باندې او دی خپله یو ښه انقلابي ذهنیت لاره ده په خپله.
د ماستر فضل غنی په غږ مو د وطني سندره واورېده. فضل رحمان وحدت وایي نوموړي دې ته ورته یو شمېر سندرې ویلې وي او همدا لامل شو چې ځینو رژیم مخالف خلکو هغه وواژه. وحدت زیاتوي د افغانستان دولت د ماستر مړی سنبال او په جلال آباد کې خاورو ته وسپاره.
حالات داسې راغلل چې په څه وخت کې د اتم د ثور کودتا وشوله نو وروسته اکثره سندرغاړو دغه سندرې به ویلې د رژیم په نفع باندې د هم دا سندرې ویلې او حتی په راډیو په ټلویزیون کې به سندرې وي. هماغه سندرې د ده باعث شو چې دی بیا د ننګرهار د سرخود په دغه کې په ولسوالۍ په دغه کې ساحه کې دی ووژل شو. دا نو په شمسی حساب باندې په 1950 او 1950 کالو تر منځ دغه وخت و. مړی همدلته همدلته خاورو ته سپارل شوی دی. مړی چا ونه دی وړی پېښور ته. خلکو ډېر خفګان ښکاره کړو خو وخت او حالات داسې و چې چا څه نه شو کولی. دا زمونږ معاشره خو هغه وخت نه هم همدغسې وه چې دغه حالات امنیتي حالات درست نه و ښه نه و. نو بیا د ده دغه مړی هم د هغې نه حکومت را انتقال کړو جلال آباد ته راوړو. په جلال آباد کې په کمزي کې دفن شوی دی. دولت د حکومت کوکو لاړه د ده مړی را انتقال کړو. خلکو هم ورسره حکومت کوکو نو په خلکو کې د ده محبت زخته زیات و. نو تر اوسه پورې خلک یادی د دغه هنر یادی د دغه هغه برخورد او هغه اخلاق او ښه سلوک اوس هم په خلکو کې یادیږي.
د جلال آباد نومیالی سندرغاړی بریالی سمدی هم ماسٹر فضل غنی د یو تکړه ولسی سندرغاړی په توګه یادوي او وایي د افغانستان ملی ریډیو او ټلویزیون نوموړی د موسیقي پروګرامونو ته دعوت کړې او د پام وړ شمېر سندرې ترې ثبت کړې دي.
ماسٹر فضل غنی یو زمونږ د درې رسمي واکنه خو د کوزي پښتونخوا د غالبا خوانه پات شو د کوزي پښتونخوا خو ډېر وخت دی خو تیر کړو ډېر معلومات خو نه لرم خو داسې وو چې د جلال آباد کې به پاتې کېدو کله نا کله کابل ته به راتلو د هغه ډېر ناسته ولاړه د خدای بخلي دواړه د خدای وبخښې رحیم غمزده سره به و نو جوړی ماری به هم هغې سره یې کوو دا پخوا به دې مجلسونو کې دې پروګرامونو ته به تلل ډرامې به یې کولې دی ماسٹر فضل غنی به ډېرې ښې ښې ډرامې کولې په ودونو کې په حجرو کې مجلسونو کې دغه به و او کابل راډیو ټلویزیون کې به دلته به ډېر ښو هنرمندانو سره دلته به راتلل سندرې به ریکارډ کول او اکثره به جلال آباد کې و اکثره به هلته رحیمي غمزده سره به دې ناسته ولاړه او ډېر ښه دغه به یې کوو دا لیکل هم کوو شاعري به یې و لکه یو څه شاعري لیکلي وو ټپې لیکلې وې د غمزده سره چې هغه یو څه ټپې دي چې د مور ملوکې سې دي نه کېو پاس څنګه داسې یو څه ټپې وې رحیمي غمزده و دوی جوړه ویلي وو اکثره دې سوال جواب غوندې داسې یو څه که نه د ټپو په حساب هم کړي وو نو ډېر ښه د ولس لپاره کار کړی یو وخت کې ډېر مخکې که نه لکه 15-20 کاله مخکې.
بریالی سمدی زیاتوي د رحیم غمزده او ماستر فضل غنی جوړه پروګرامونه په ولس کې خورا زیات مشهور ول. سمدی د دې دواړو سندرغاړو پېښور ته نږدې درې سیمې ته د سفر یوه خوندوره کیسه هم کوي.
غمزده او د دې یو بل سره داسې یو اندازې داسې یو رقم غوندې و رحیم غمزده خدای وبخښي یو کیسه یې وکړه وایي مونږ لاړو دغه ته درې ته وایي یو واده ته لاړو وایي د جلال آباد نه د شینوارو نه لاړو واده ته درې ته د ورا پسې تلو ناوې پسې وایي ماسټر فضل غنی بیانک لزه بیانک کړم مونږ ته بیان راکړه مونږ ورسره لاړو وایي شینوارو کې پروګرام وکړو د شینوارو نه مونږ ته دی واده والا ویلې چې زو ورا پسې ناوې پسې ځو وایي ماسټر فضل غنی نه تلو وایي ما ورته ویلې چې دا خلک خفه کېږي خیر لاړ شو دا وایي ښه دی ماسټر راسره لاړو فضل غنی ماسټر وایي یو ځای لاړو هلته د ورځې مو یو پنجاب ساز وکړو خلک ډېر خوشحاله شو دغه وایي بیا یې ناوې دې خلکو د درې خلکو کې یو آواز ووایي ناوې نه ورکوو وایي مونږ ورته وویلې چې ولې ناوې تاسو ته نه ورکوي وایي وویل چې دا نښه به ولئ بیا به ناوې مونږ درکوو وایي مونږ سره چې څوک تللي وو په ورا باندې وایي په دې شینوارو دا سپینګیري والکان ځوانان یو هم دا نښه نه شو ویشتی وایي ماسټر فضل غنی کې دومره دغه ووایي چې ماسټر ویلې ما ته راکړې زه به دا نښه درته وایي ماسټر فضل غنی هغه نښه ویشته بیا مونږ ته وایي ناوې راکړه وایي بیا مونږ رالو بیرته شینوارو ته وایي بیرته رالو نو ډېر ښه نښه ویشتونکی مو ډېر ښه سندرغاړی او ډېر ښه تکړه سړی و
ta shree sa vaya kata shree
د مشال رادیو سندرې جادوګر خبرونه د اوریدونکو دا ونې پکې د نومیالي ولسی سندرغاړي ماستر فضل غنی د ژوند او هنر په اړه معلومات او د هغه سندرې اوري. په کابل کې سندرغاړي او لیکوال فضل الرحمن وحدت وایي داسې معلومیږي چې ماستر واده نو کړی او ټول وخت یې هنر ته ورکړو. د وحدت په وینا ماستر غنی خپل هنر جدي اخیستی و او په ډېر مسلکي ډول به یې ولس ته وړاندې کاوه.
ما سره نږدې نه تعلقات درل، په اکثر کنسرتونو کې ورسره یو ځای وم، محفلونه مې ورسره تېر کړي دي. نه ده داسې کومه قصه نه ده کړې چې زما کور دی یا بچیان دي یا دا دي یا هغه دي، نو د هغه حساب نه نه یم او پته نه شته چې د ده بچیان هم هلته وو، پېښور کې وو یا دلته وو. خو دلته داسې نه دي ویلي چې زما کور دلته دی یا څنګه دی یا څنګه نه دی. ده د زده کړې کړې مې هلته وه، په پېښور کې به زده کړې کړې، خو دلته دی په خلکو ته ډېر داسې مسلکي ښکاره کېده، ځکه د ډېر په ښه سیستم باندې د دغه خپل هغه کومه ذهنیت چې ځان سره لاره خلکو ته انتقالوو، نو دا ډېر په مسلکي شکل باندې وو. ځکه هغه صحنه چې ده جوړوله، هغه صحنه چې ده تمثیل کوله، نو هغه داسې دغه نه وه، د شوقي دغه نه وه، صحنه نه وه، یو مسلکي صحنه وه.
فضل رحمان وحدت زیاتوي ماستر فضل غنی هغه رنګ چې د موسیقۍ په پروګرامونو کې به خلک په خپلو طنزیه سندرو او ډرامو خوښ ساتل، په عام ژوند کې هم ډیر خندرویا او لمینې ډک سړی وو. د وحدت په خبره ماستر فضل غنی شعوري هڅه کوله چې د خپل هنر له لارې په ټولنه کې مثبت تغییر راولي.
ډېر دورین تندې خاوند وو، ډېر خندرویا سړی وو او ډېر داسې مزاقي سړی وو. هیڅکله د ده د ناستې نه او د ده د مجلس نه چا داسې بده خاطره نه ده وړی. همیش به ده په خندا او په ښه برخورد سره د خلکو سره ناسته ولاړه کوله. خوشتبع انسان وو. زما په خپله یادېږي د ده ډېر مجلسونه ما لیدلي دي او ډېر مجلسو ته ناست یم ورسره، نورو محفلونو کې ورسره تللی یم. ډېر خلکو تشویقوو او ډېر خلکو غوښته. په هغه وخت کې دومره دا هنري سفرونه نه وو، صرف دا داخلي پروګرامونه زیات وو. نو خارجي سفر زما په یادو باندې ده، کوم خارجي سفر د افغانستان نه دی کړی. دولت هغه وخت کې هنرمندانو ته ډېره توجه وه او هنرمندان یې ډېر نازول، نو په هغه حساب باندې اکثره هنرمندان چې نازول شوي د هغه په جمله کې دی هم نازول شوی دی، ممکن نقدي هم نازول شوی وي او تقدیرنامې هم ورکړي وي، مډالونه هم ورکړي وي. ځکه د روحیه داسې وه چې ډېره انقلابي روحیه درلودله، یعنې داسې روحیه درلودله چې د غوښتل چې د خپل هنر له لارې نه د ټولنې او د معاشرې ته یو تحولات منځته راوړي په خلکو کې.
لارا کلی گلی جواب نہ دی مبارک را کئی علامہ نم لے لارا کلی گلی جواب نہ دی مبارک را کئی علامہ نم لے لارا کلی گلی جواب نہ دی مبارک را کئی علامہ جرگی جرگی میں